سلام ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونې تموز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کې مجله به په خبرونو پیل کړو. نور خبرونه هم درته لرو، خو مهم خبر دا شو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نوموړې ورځنۍ سیالۍ کې کوربه سریلانکا ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ نن جمعه د سریلانکا په همبن ټوټا ښار کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په چو ګټله او توپ اچونې غوره کړه. کوربه لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سپېدو سره په ټاکلو 500 رنو کې 208 شپېته منډې جوړې کړې. افغانستان ته ورکړ شوی هدف د څلور لوبغاړو په سپېدو سره په 6.15 رنو کې ترلاسه شو. وړاندې په دې اړه چې د غلوبه کې څوک خزلیدلې دي نور جزئیات هم درته لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل د غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړه شي. متحده عرب امارات روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري هم کوي. نصیبه وویل امارات به د امنیت شورا د غړي او دورې مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا ورشي. دا په دې غونډه کې به دقیق نه بر کومو مسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دی ورکړل شوی، خو ممکنه پر خوځو او جنو د طالبانو پر محدودیتونو، بشري بحران او نور مسایلو پکې خبرې اترې وشي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن جمعه وویل چې هیواد د افغانستان، ایران او روسیې سره د تیلو او ګازو په شمول د یو شمیر توکو د سوداګرۍ د اجازې ځانګړې امر تایید کړی دی. د روټس خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د حکومت د فرمان چې د 2023 کال د راکړل د راکړې ورکړې میکانیزم نومول شوی دی، د هغو سوداګریزو توکو یو لست وړاندې کوي چې له یادو هیوادونو سره راکړه ورکړه پکې کیدای شي. په دې میکانیزم کې د ګډون لپاره خصوصي او دولتي بنسټونه تایید ته اړتیا لري. پاکستان د اپریل په میاشت کې د روسیې تیل په تخفیف واخیستل. هغه وخت پاکستاني چارواکو وویل چې د دې معاملې له مخې هیواد تصفیه شوی تیل نه بلکې خام تیل اخلي. د کوپر په نوم د یو شرکت معلومات ښیي چې پاکستان تیر کال له روسیې څخه 1.5 لک بیلره خام تیل وارد کړی دی. او نن قرغیزستان د اروپای ټولنې او مرکزی آسیا د دویمې ناستې کوربه دی. د ازادي رادیو د قرغیزي برخې د راپور پر بنسټ د اروپای ټولنې او مرکزی آسیا اوسنۍ اړیکې او تجارتي، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او بشردوستانه مسایل د دې ناستې د بحث مسایل دي. په دې ناسته کې د اروپا د شورا مشر او د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو هم ګډون کړی دی. ناسته د چلپون اتا په ښار کې پیل شوې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. اته څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. دا چې دغه لوبه څه ډول تیره شوې ده وړاندې به یې په مجله کې درته پوره جزئیات درکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي. دا چې په دغه غونډه کې به پر کومو مسایلو بحث کېږي، په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به درته ولو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش قومندان او د هغه یو حمله سي وژلې دي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو او دا به هم وورو چې په ننګرهار کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. د چولې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو رخی له منځه نه دي تللې. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. د اوکراین د جګړې وروستي تفصيلات هم درته لرو. ملتیا مخواړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنځشنبه په یو خبري کانفرنس کې د خبره کړې ده. وربشول لیمی سپیشلی تعلیم جان ستړی مشه کته سره ته وای چې دغه غونډه به دقیقاً په کوم تاریخ وي او په کوم مسایلو به پکې بحث کیږي.
سلامونه فریده جان اوریدونکو ته او تاسو ته همچنان په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت دغه سازمان د امنیت شورا دورې مشري هم کوي، که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28 نیټې د جوړیدونکي ناستې ډېر جزئیات ورنه کړل شول، خو وی ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تېره ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا غړي ټول هیوادونه یو اوازې دریځ لري. همداسې لانا نصیبه زیاته کړه.
لیمه جانې موږ ستاسې غږ لرو، مهرباني.
اغلی نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند او ظلم کوي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان مریض کال په سفر میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یوه توصیف شوي پرېکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دې پرېکړه لیک ملاتړ کړی دی. همداسې په دغه پرېکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه، پکې ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې شوي دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوتریش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه، او له غونډې وروسته ښاغلي ګوتریش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښودله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په ښځینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. طالبانو تر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ښځو په ټولو دولتي او نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړی، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي یې له کار کولو څخه منع شوي. دوی په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنې دوه راهیسې 2020 کال د اګست میاشتې د نجونو منځنۍ زده کړې هم بندې کړې او بیا پوهنتونونو څخه یې له تک راوګرځول شوې. همداسې پر نجونو او ښځو پارکونه، ورزشي کلبونه او ښځینه عمومي حمامونو ته په تلو او دغه شان له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په موقع هم پر دوی باندې ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوروان لیما سپیڅلې وه چې د امنیت شورا د ناستې په اړه باندې چې راتلونکي دغه میاشت روانه میاشت کې ترسره کیږي موږ سره خپل جزئیات شریک کړل. همدې موضوع ته تمکیږو. د سیاسي چارو شنونکي اسحاق قطمر هم سره په سټډیو کې مل شوی دی. اتمر صاحب تاسو هم ستړي مشي، که تاسو راته ووایئ امنیت شورا له دې وړاندې هم د افغانستان په اړه باندې ناستې درلودلې، یو وروستۍ ناستې هم په قطر کې وه، که تاسو راته ووایئ دغه ډول ناستې چې وړاندې ترسره شوي کومه مثبته پایلې د افغانستان او طالبان حکومت لپاره درلودله وکنه، که چیرته نه درلودله ولې بیا دغه ډول ناستې ترسره کیږي؟
مننه تاسو ته ولیدل سلامونه. تاسو به په یاد وي چې د طالبانو د مشرانو په سفرونو باندې بندیز په امنیت شورا کې تېر څو میاشتو کې دغه تر بحث باندې ونیول شو، لیکن هغه وخت کې د امنیت شورا دغه 15 دایمي غړي په یو توافق نظر سره نه و، یعنی مختلف نظریات په دغه برخه کې شتون درلود. لیکن اوس د لومړي ځل دپاره دغه اجماع په شورا امنیت کې رامنځته شوی چې د طالبانو دغه دریز چې هغه کاملا د بشري حقوقو مخالف دی، د دې په مقابل کې دغه ټول هیوادونه یوازې یو موقف غوره کوي. او زه داسې فکر کوم چې دا یو نوی پیشرفت دی او یو نوی دریز دی د غوره هیوادونو. د بله خوا نه ملګری ملتونه هم په دغه برخه کې په راتلونکي کې مثلا بل یوویشتم د جون کې دوی بله غونډه دایروي او دوی د دې مخکې غونډې نه داسې یو روټ مپ تیار کړی و چې په دغه روټ مپ باندې باید د امنیت شورا هغه روټ مپ باندې پر مخ ولاړ شي. نو په دغه راتلونکې غونډه کې به دا خبره ډېر واضح شي طالبانو ته چې د ملګرو ملتونو دریز او د امنیت شورا غونډې د دوی په دغه موقف باندې جدي تصمیم نیولی شي.
عمر صاحب، له دې وړاندې هم کومې ناستې ترسره شوې دي د ملګرو ملتونو په څنګ کې د نړیوالو غوښتنې له طالبانو ډېر روښانه او واضح دي، د ښځو د حقونو رعایت، همدارنګه ښوونځیو ته اجازه ورکول، هغوی ته د کار اجازه ورکول یا بشري حقونو ته درناوی، دا د دوی غوښتنې دي چې تل یې مطرح کړي دي. او طالبانو په دغه برخه کې ساسې په ان باندې څه اعتناف ښودلی، دوی کم تغییر کړی دی چې دغه ډول ناستې بیا دوی ترسره کوي او یو پیغام طالبانو ته وړاندې
کی؟ داسې فکر کوم که طالبان د ډیپلوماسي په ژبه باندې پوه شي، خو دغه ټول خبرې دي، دغه مقدمات دي د دې دپاره چې وکتل شي د طالبانو برخورد او یا عکس العمل د دغه فیصلو په مقابل کې څه شی دی. او داسې وخت به هم راشي چې بیا دغه قاطع دریز شي او بیا داسې یو تصمیم نیسي چې لکه هغه پخواني ځل د طالبانو په مقابل کې چې د امنیت شورا تصمیم نیولی و. زه فکر کوم طالبان دې باید په دغه برخه کې فکر وکړي او جدي فکر دې په دې برخه کې وکړي چې د خپل افغانانو غوښتنو ته او د نړۍ غوښتنو ته او په هغه معیارونو باندې چې نړیوال روان دي دوی دم روان شي، او که دوی په دغه فکر کې چې هر څه دوی خپله وغواړي، هر څه چې دوی خپله کوي هغه صحیح دی، دا درسته خبره نه ده. او د دې زیان نه یوازې دوی ته رسیږي، بلکې د افغانستان ټول ولس ته به دغه زیان ورسیږي.
اتمر صاحب، که دا هم راته وایي، په قطر کې چې تېر ځل کومه ناسته ترسره کېدله، د هغې یو څه موده وړاندې امینه محمد ویلي وو چې په دغې ناسته کې به د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه باندې خبرې اترې کېږي، خو دا لا ناسته نه وه ترسره شوې چې دغې څرګندونو ته انتقادونه ډېر شول. او دا چې په دغې ناسته کې د طالبانو د رسمیت د پیژندلو په اړه باندې دغه روان ناسته ده، په دې کې به خبرې وشي که نه ستاسې په ان باندې؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه په هغه ناسته کې د امینې محمد خبرې بیا وروسته بل شکل باندې تعبیر شولې، لیکن د هغه خبرې معنا دا و چې باید یو عمومي دریز د طالبانو سره د مثبت تعامل په برخه کې باید رامنځته شي. او دا ډېر طالبانو ته راګرځي چې دوی څنګه کولی شي چې دغه مثبت تعامل ترلاسه کړي او دغه ارتباطات دوی نړیوال سره ټینګ کړي. یعنې نړیوال لکه چې مخکې ما ویل، دا فرصتونه دي چې دوی ته یې ورکوي، او دا په حقیقت کې یو نوی خبرداری هم دی چې دا یو ځل، دوه ځل، درې ځلې بیا نو چې وروسته په نهایت کې نړیوال تصمیم نیسي، هغه به د طالبانو خلاف یو تصمیمي. نو زه داسې فکر کوم چې په یو روډ مپ باندې اوس هم دوی دا کار کوي چې وشي کولی طالبان دې ته وهڅوي چې دوی نړیوال سره په یو لار روان شي، اسلامي هیوادونو غوښتنه دې ومني، د خپله د افغانانو غوښتنه دې ومني. نو په دې صورت سره دوی کیدای شي چې په یو مثبت تعامل سره نړیوال سره یو ځای شي. که دا کار دوی ونه کړي، دوی به نو ډېر زیان به دوی خپله وویني.
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې ناستې په اړه موږ سره خپل تفصیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکه څنګه مو چې په پایل کې دا ونه وکړه، نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. بختیار ساحل ته بور شو. ساحل صاحب، ستړی مشې، په خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ دغه لوبه چې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره درلودله، لوبه څنګه وه او همدارنګه د په څومره توپیر افغانستان وکولی شو چې سریلانکا ته ماتې ورکړي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. افغانستان وکړای شو چې د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړي. سریلانکا لمړی پاڼه کړې وه او 298 منډې هدف ټاکلی و، چې افغان لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46.5 اورونو کې دغه لوبه پوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران بیا هم مخکښ توپوهونکی و، هغه په 98 توپونو 98 منډې وکړې. دغه راز رحمت شاه بیا نیمه سلیزه جوړه کړه چې 55 منډې وکړې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په 13، رحمان الله ګربز په 14، او دغه راز محمد نبی او د جبولا زدران بیا په 28 منډو ناسوځېدلې پاتې شول. ابراهیم زدران د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله، او د دې نه علاوه په افغان توپ اچوونکو کې بیا فرید احمد ملک او فضل حق فاروقي دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. عظمت الله مرزي، مجیب الرحمن، نور احمد او محمد نبی یوه یوه وکټ ترلاسه کړې وه. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د جون میاشتې په 4 نیټه دویمه یو ورځنۍ سیالۍ په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
ساحل صاحب، په نننۍ لوبه کې د راشد خان نشتون څومره نور لوبغاړو ته چانس ورکړی و، او د هغې کمی څومره احساسېدله؟
راشد خان د کرکټ په نړۍ کې نن سبا یو داسې نوم ده چې د هغه شتون په مخالفه لوبډله باندې حتما ډېر تاثیرات راوستلی شي. د هغه په د نشتوالي له امله نن نور احمد ته چانس ورکړل شو، چې نور احمد هم د افغانستان په روانو لوبغاړو کې یو مهم لوبغاړی ده، او ځکه هغه هم په آی پی ایل سیالیو کې ډېرې ښې لوبې وکړي. په لوبې ته وکتل شي، افغان توپ اچوونکو ډېره ښه توپ اچونه وکړه. په غټو او سترو لوبو کې د راشد خان کمی محسوسېږي، خو نننۍ لوبې ته په کتلو سره د هغه تشه نور احمد په ډېر ښه شکل ډکه کړه، او دغه لوبه د ده همدغسې دوام ولري نو را روانه لوبه کې به هم افغان لوبډلې ته کومه ستونزه نه وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان بختیاره ساحل و، چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ بریا په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یو قومندان او د هغه یو حملاسی وژلی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د پنجشنبې په ورځ د دغې پیښې په اړه خبر ورکړی او ویلي دي دغه کاس توراب نومېده چې د داعش یو جوګپړی قومندان و. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي داعش ډله په افغانستان کې د تباهۍ مرحلې ته رسېدلې ده. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور جزئیات ورنواورو.
د طالبان حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې د طالب ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د طراب په نوم د داعش ډلې یو جګپوړی قومندان او د هغې یو حملاسی وژل شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د داعش دغه دوه غړي د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت د یوې ولسوالۍ د وشتنګي په کلي کې ووژل شول. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله اوس په افغانستان کې د نابودۍ مرحلې ته رسېدلې، او د دې خبره په دې وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د اغېزناکو عملیاتو په ترڅ کې د دوی پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د 100 میاشتې په لومړیو کې سپینې ماڼۍ د طالبانو لخوا د کابل پر هوایي ډګر د ځانمرګي برید د طرح کوونکي ته وژل کېدو خبر ورکړی و. دغه ځانمرګي برید چې د 2018 کال د اګست پر 26 د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 150 افغانان او 13 امریکایي پوځیان یې ووژل. د طالبان په وینا دوی تل د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د داعش د غړیو په پټنځایونو عملیات کړی، او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د دې ډلې لوړ پوړي او مهم مشران وژلي او یې نیولی دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د داعش ډلې شتون او فعالیت کمرنګه بولي او هغه یو جدي ګواښ نه ګڼي، په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه په نړیواله او سیمه ییزه کچه ډېرې اندېښنې مطرح دي. د امریکا د مرکزي قوا سن کام قومندان جنرال مایکل کوریلا مخکې ویلي و که داعش له افغانستانه بهر پر امریکا او پر نورو لویدیځو هیوادونو په بریدونو تمرکز وکړي، کولی شي په شپږو میاشتو کې دغه وړتیا ترلاسه کړي. په همدې حال کې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له شتون او پراخېدو اندېښمن دي. د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر وایي که څه هم د طالبانو حکومت داعش ډله ځپلې ګڼي، خو په خبره یې دغې ډلې بیا هم د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې لوی بریدونه ترسره کړي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل باید د دې خطر له احتمال چې داعش ډله د خلکو له بېوزلۍ څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې سرتېري استخدام کړي مخه ونیول شي.
سنا کاکړ و چې د طالبانو د حکومت د هغې دا پاړه باندې چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یو قومندان او د هغه یو حملاسې وژلی دی تفصیلي راکړو. ننګرهار کې به پاتې شو چې هلته د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د څلورمې مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی دی. دغه خبره په داسې حال کې ورکول کیږي چې د پولیو ناروغۍ چې یو سری او وژونکې ناروغي ده ریښې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. ورزو خطر پردیسته په دې اړه ونه تفصیل اورو.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په تیرو 13 ورځو کې په څلور ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزنډ د ناروغۍ څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت او یونیسف دغه څلورو پیښو پخلی کوي او وایي چې وروستۍ پیښه د تیرې پنجشنبې په ورځ د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوه چې یو څلور کلن ماشوم و. موږ د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره چې خبرې وکړې، هغه وایي دغه وروستۍ پیښه چې ثبت شوې ده دغه ماشوم ته د پولیو واکسین شوی و خو بیا هم په پولیو اخته شوی. له هغه موده هم وپوښتل چې سره له دې چې دغه ماشوم ته د پولیو واکسین شوی و خو بیا هم په دې ناروغۍ یا وایرس اخته شو، اصلي عوامل په څه کې و؟ د هغه د خبرو یوه برخه داسې ده چې وایي یوازې د پولیو واکسین د دغې ناروغۍ یا وایرس مخه نشي نیولی. پاکو اوبو ته، روغتیایي امکاناتو ته پوره لاسرسی او له خوارځواکۍ سره جدي مبارزه کولی شي چې د دغه وایرس د پراخېدو مخه ونیسي. ښاغلی مومن وایي یو کمپاین د پولیو واکسین تیره میاشت کې ترسره شوی او راتلونکي دوه میاشتو کې به دوه یا درې نور کمپاینونه هم د دغه وایرس یا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ترسره شي، خو یو شمیر ننګرهار میشتي بیا د پولیو واکسین د تطبیق پر پروسې باندې انتقاد کوي. وایي چې دغه پروسه په سم ډول او په فراګیر ډول باندې نه تطبیق کیږي. دوی وایي یو شمیر واکسیناتوران راشي په یو جومات کې کینی، ماشومان ځان ته وغواړي د پولیو واکسین ورته وکړي او کور په کور نه ګرځي. د دغه ننګرهار میشتو دغه څرګندونې او دغه اندېښنې او یا دغه ادعاګانې بیا د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت بې بنسټه بولي او وایي چې دوی واکسیناتوران په ټوله معنا خپل مسؤلیت ادا کوي او دغه پروسه په سمه توګه تطبیق کیږي. له شرافت زمان سره مو چې خبرې وکړې، هغه په دې برخه کې د ولس ته همکاري غوښتنه کوي. د هغه په خبره که د ولس همکاري په دې برخه کې نه وي، د دغه وایرس یا ناروغۍ مخنیوی به یو څه ستونزمن کار وي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 2022 کال کې 12 کمپاینونه دوی په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین ترسره کړي دي. په افغانستان کې لومړنۍ د ګوزنډ یا پولیو پیښه د تیرې میاشتې په 14 نیټه، یعنی د می میاشتې په 14 نیټه، د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. له دغې پیښې وروسته دویمه مثبته پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه، درېیمه بیا په اونۍ وروسته په نازیانو کې، او څلورمه یې په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق د معلوماتو له مخې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې وې، حال دا چې دغه پیښې په پاکستان کې 10 ته شمېر رسیده. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به هم یو جالب مطلب را واخلو. په امریکا کې ساينس پوهانو مصنوعي مچۍ جوړې کړې دي چې د شاتو د مچۍ په شان الوتل کولای شي. وربشو اسمت سروان ته سروان صاحب ستړی مشي بخیر اغلی که تاسو په دې اړه نور جزئیات راکړئ.
ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل دا مصنوعي یا روباتیک مچۍ ده هو به هو دی رښتیانی مچۍ په شان ده. البته فرق یې په دې کې ده چې دا یو څه درنه ده. د رښتیانی مچۍ وزن لس ګرامه وي، اما د دې وزن 3 دېرش دی. دا مچۍ د امریکا د واشنگتن ایالت د پوهنتون څېړونکو جوړه کړې ده. د ساینس ډیلی ویبپاڼې د راپور له مخې د دې مچۍ 4 وزرونه له یو ډول پولیستر او کاربن څخه جوړ شوي دي، د دې لپاره چې وزن یې کم وي او سپک وي او الوتل یې اسانه وي. او بل د دې خاصیت دا ده چې دا مچۍ د دې وسایلو له برکته هرې خواته الوتلی شي، هر ډول ځان ګرځولی را څرخولی شي. د واشنگتن په ایالتي پوهنتون کې د میخانیکي انجینرۍ د پوهنځي د استاد ارنسی بیا تر مشې لاندې د څېړونکو ډله به د خپل دې کار پایلې په لنډو ورځو کې د روباتیک او اتومات وسایلو په نړیوال نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. د وویل څېړونکي له څه باندې 150 کلونو راهیسې د مصنوعي حشرو د جوړولو په لټه کې. د حشرې یوه ورځ د مصنوعي القا یا د ګندونو د شیندلو پتنګ او کوچنیو ځایونو کې د شورن او مرستې رسونې د عملیاتو په سختو ځایونو کې د چاپیریال څارنې په شمول په مهمو عملیاتو چارو کې په کار دی شي. خو د دې لپاره چې د حشرو د مغزو په شان عمل وکړي کوچني روباتونه یې منظور مې همدا د روباتیک مچۍ دي د الوتلو کښېناستلو لپاره د تلویزیون د ریموټ کنټرول په شان کنټرولونکو وسایلو ته اړتیا لري. دا تر حد د روباتیک کنټرول او ډیزاین ترکیب دی. د ډیزاین کنټرول یو ډول مصنوعي مغزه دي، ځینې پټه ټکنالوژي هم بولي. څېړونکو په لومړي سر کې روباتیک مچۍ ته دوه وزرونه ورکړل چې ښه ډېره سپکه وي او په اسانه پورته شي، خو د هغې حرکتونه محدود وو. دغو څېړونکو په 2019 میلادي کال کې په لومړي وار یو 4 وزره روباټ ورکړل چې لمځکې پورته شي. څېړونکو د دې لپاره چې دا کوچنی روباټ په کنټرول شوي ډول وپیچي، یعنی راوڅرخي، له حشرو الهام واخیست. دوی همدارس د دې روباتیک مچۍ د وزارت په ولو سرعت په ثانیه کې لسلو ځلو څخه 162 ځلو زیات کړ چې هو به هو د یوې رښتیانې مچۍ په شان حرکت وکړي شي. د دې روباتیک مچۍ د وزر اوږدوالی 3 ملي متره دی او هر ځل 15 دقیقې الوتلی شي. اوس لپاره د البته زمان یا وخت کم دی، خو وروسته وروسته به زیات شي.
ډېر زیاته مننه څاروان صاحب کردی ودان. اوس هم ورزو د اوکراین جګړې ته، د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاعي ځواکونو د پلازمینې کیف پر فضا ټول 15 غل شوي مزایل توغندي او 21 بې پیلوټ الوتکې وشتلې دي. دغه راپور نرګس مومن چمتو کړی دی چې په همدې سره زموږ خبري مجلې هم پای ته رسیږي.
سلامونه، وخت تاسو او د درنو اوریدونکو په خیر. روسي پوځیانو د می میاشتې له پایله په اوکراین په ځانګړي ډول کیف خپل حمله شدیدی کړی دي. روانه میلادي میاشت کیف ښار د روسي د هوایي حمله په 1900 کې په نقشه شوی دي. د اوکراین چارواکي وایي چې دوی د هوایي دفاع ځواکونه د پلازمېن کیف پر فضا ټول 15 توغول شوي میزایل او 21 بې پیلوټه الوتکې وشتلې دي. د کیف پوځي چارواکي ویلي چې پرون د توغندوی د ټوټو د لیدلو له کبله یو ماشوم او دوه نور لویان وژل شوي ای ولسمو ټاپیان شوی دی. چارواکی وای د توغندوی پټوټو دی وشه شوی لړلې دوی نو توانی دلی زانونه لبمونو د خوندیتوب لپاره ځانګړي شوی پانازایم نه تورسته ځکه هغه خپل شوی و چې دا کار په ځای وسیدونکو کې د غصې د پاره دوه سبب شوی دی. د کیف خاروال ویټالی کلیچ کنن ویلی چې دوی به سم د لاس لبمونو د خوندیتوب ټول پانازای نه کنټرول او د یقیني کړی چې دغه ځای نه تل پرانیستی وي. هغه ویلی د ښار چارواکی د دغه پانازای نه د څار کارونه وړی کړی. بیا هم ځینې پښتنې شته چې دوی په ور باندې کار کوي. د کیف کاروال وایي د دوی دښمنان پلازمینه کیف په پلاستیک توغندیو بنښه کوي. کله چې په 2 دقیقو کې د خبرداري زنګونه وغږول شي او خاریان نشي کولای چې په بیړه ځانونه پناه ځایونه ته ورسوي، په خپلو کورونو کې د خوندیتوب مقررات رعایت کړي. په همدې حال کې د روسي محلي چارواکي وایي په لویدیځه سیمه بریانسک کې د دوه کلي د اوکراینی ځواکونو لخوا په توغندیو وشتل شوي دي. د پیانسک محلي والی الکساندر بوکاماس په ټلګرام کې لیکلي چې په دغه حملو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دې ترڅنګ د اوکراین پولې ته څیرمه د پرتې جنوبي سیمې کورسک والی ویلي د دوی د هوایي مدافع دستګاه او د اوکراین ګڼې بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. دا چې په دغه حملو کې به چا ته مرګ ژوبله اوښتې وي.